پنځه سو یو. ډاکټر صاحب عزت الله حمید، پروګرام ته ښه راغلاست. ستاسو دی هم د اختر دویمه ورځ مبارک وي. په سر کې دا راته وایست چې روغتیا ساتنه یا حفظ الصحه یعنی څه؟
مننه صالح صاحب، زما سلامونه او احترامات او د اختر مبارکي ومنئ، او تاسو د تاریخ ټول اوریدونکو درنو دوستانو ته د اختر مبارکي وایم. ستاسو د دې کې جوړ روغ به وي، او څنګه چې د خبرونې نوم دی د ژوند شتمني واقعیت هم د چې روغتیا خو یو غټه شتمني ده چې باید موږ او تاسو یې وساتو، او دا هغې د لاسه تګ نه مخنیوی وکړو. نو خدای دې وکړي چې اختر کې به دوستان روغ وي انشاءالله. په دې اختر کې خو ډېرې زیاتې پېښې الحمدلله د کورونا او نورو ساري ناروغۍ نه لرو، البته الله هم ډېر مخته لرو چې وی کو او څنګه روغ وساتو.
بالکل اور ڈاکٹر صاحب، از مام دغه پښتنه و چې حفظ الصحه چې تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړی، یعنی څه خلک کوم تدابیر ته حفظ الصحه ویلای سي؟
هم ډیره مننه تعالی ته محترم. از ما بخل حفظ الصحه خو لږ ډیره پراخ جمله ده. هغه کې د ځان حفظ الصحه راځي، د محیط راځي، د کور او د ما هو د شیدو د ځای حفظ الصحه راځي، هغه ځکه چې موږ او تاسو کار کوو د کار حفظ الصحه راځي. په مجموع کې غږیزه ککړتیا او د هغې نه د محیط پاکوالی، د هغې صفایي راځي، نور د خطر چې کومې نه خېلي د هغې مخنیوی راځي. حفظ الصحه لږه پراخه ده. عامو خلکو کې خو مفهوم لږ فکر کېږي چې یوازې ځان وینځل یا ځان پاک ساتل حفظ الصحه ده، حالانکه حفظ الصحه یعنی په ټولو اړخونو د زندګۍ کې شاملېږي. هغه ځای کې چې موږ اوسېږو د هغې ځای هوا باید پاکه وي، دوړو نه، غبار نه او لوګیو نه، د دې نه باید محفوظ وي. مثلا اوبه د څښاک هلته د کوم سیستم دی هغه باید پاک وي، کانالایزیشن زموږ د محیط باید پاک وي، کیمیاوي او نور مثلا شواګانې چې کومې دي د هغې نه ماحول پاک وي. دا ټول چې راټول کړي نو دا یوه کامله حفظ الصحه ده. موږ تاسو باید هغه فکتورونو ته فکر وکړو چې موږ دغه ټول شینه باید په محیط کې ولرو. موږ شخصي مراته وو، موږ هغه اجتماعي ارګانونه چې کوم دي لکه خاروالي او نور به مراته، سه دولت مراته، سه د طبيبان او داخلك مسلکي مداخله کوي او دا سیستم د حفظ الصحه پاک ساتي. نو زما په نظر باندې په اختر کې خو الحمدلله اختر به مجموع کې د صفایي اختر دی، یعنی ځکه اختر کې ټول مسلمانان غسل کوي، لامبي، پاکي جامې اچي، او نسبتا د پوخانه غړوند خلکو چې دا واغت تماسونه چې دا زیاتېږي، ځکه رواج د سیده عرف د سیده یا دود د سیده چې په دې اختر کې خلک کوشش کوي چې لاړ شي خپل خپلوانو ته او مشرانو ته او دوستانو ته لاړ شي، هغوی سره کینی، هغوی سره خواله وکړي. طبعا دا هغه خوشحالي د شریکولو په څنګه چې دوی کوي، خوشحالي شریکي او مبارکي شریکي، هغه کوم تماس هم نشته راځي. یو قسم دي چې خامخا امکان لري چې بل سره تر سره ولي.
بله، په دې باندې ورسته هم ډاکټر صاحب خبرې کوو چې ټولې خبرې په سر کې تاسو ونه کړی. اوریدونکو په لاین کې دی، په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی دوی ته ورزو، بیا وروسته ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته وخت درکوو چې دوی ته ځواب وایست. لطفا د دوی سوالونه چې تاسو ته راځي دي ډاکټر صاحب له ځانه سره ولیکئ. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
مننه صالح صاحب، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته د اختر مبارکي هم وایم. نبی الله زبلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخت د ایران له شیرازه په کرشه.
ستاسو دی هم د اختر دویم ورځ مبارک وي. په ایران کې خو دغه د حفظ الصحه مسایلو ته د نورو هیوادونو په نسبت یو څه پام کیږي. څنګه د ستاسو اختر او تاسو دغه ټکو ته څومره پام کړی؟
مننه کوم صالح جان، دا چې موږ اخترم ښه خوندور دی ان شاء الله. دلته ډیر افغانان یعنی تقریبا اتیا افغانان ځوانان سره یوځای سوي او ښکلی اختر لرو. په ټولو کې حفظ الصحه ته ډیر زیاته پاملرنه کوو، ځکه چې دلته ګڼ شمېر ملګري دي. نو موږ داسې وایو چې باید هر څه منظم پریمنځل شي، پاخې شي، وخوړل شي، تر څو هغه ناروغي شي په مثلا په دې اتیا کسانو کې به حتمن څه نه څه مشکلات ناروغي. نو باید کوشش وکړ د موږ په دې اړه یو مشوره هم مشرانو راته وکړ، کوشش وکړی د تر خپل وس.
تاسو په ایران کې اخترای کړی دی که اخترای په افغانستان کې دننه کوي؟
کورنیو مو په افغانستان کې اختره کړی ده، خو دا چې دلته اتیا نفره وو ډېر ملګري وو، نو لازمه ده داسې یو دوه درې څلور پسونه حلال سي، هغه مو هم د څلورو مشرانو په نامه اختریان کړو او دلته مو اخترای دغسې، یعنی په جملو کې مو څلور پسونه مو حلال کړو، هغه اختران د دغو ملګرو دپاره هغه غوښم سو او اختره یې انسلو، او کورنۍ کې هر چا اخترای کړی ده.
په خپل ځای خلک هم قرباني یا اخترای کوي که دا غوی دو د دستور یو څه فرق لري؟
ایرانیان وګړي، یعنی فکر کوم ستا ایرانیان مطلب وو، دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره چې افغانان په دې بخش کې یعنی ډېره زیاته توجه ورته کوي. یو تعداد محدود کسان یې اخترای کوي.
ډېره مننه ستاسو پیغام هم واوریدل سو، نظر مو هم مننه، تماس نه په دې هیله چې د اختر پاتې شیبې مو هم خوشحاله وي. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورزو، د دوی نظر به واورو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصتوي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. مهرباني. ستاسو تماس رخصتوي که د راډیو اواز یو څه ټیټ کړئ چې انعکاس کوي، ستاسو خبرې به واورو. د اوریدونکو لکه چې زموږ اواز نه اوري، مال د راډیو اواز که ټیټ کړئ په دې خاطر چې انعکاس کوي، زموږ اواز هم تاسو ته نه درځي، ستاسو اواز هم موږ ته نه راځي، په خبره سره نه پوهیږو. مهرباني وکړئ تاسو خبرې وکړئ چې وګورو ستاسو اواز څنګه دی. ډېره مننه، ستاسو دې هم اختر مبارک وي. ډېره مننه، تماس نه ستاسو اواز صفا نه وو. بیا دومره زه پوه شوم چې هوا ګرمه ده، په دې وخت کې خلک خپلې روغتیا ته څنګه پاملرنه وکړي. ډاکټر صاحب وروسته خبرې کوي. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته ستاسو تماس رخصتوي.
بل السلام علیکم، زما لکه اکبر فال مدنی دی ولس خدمتگار کې ما خپل کابل کې اختر ډیر خطرې کې خویا شیدان چې ځوانان دي کنو مشران دي ډیر بیچاران بیکاره دي او اقتصادي وضع ډیر ضعیف ده. سابقه اخترونه کې به په ښار کابل کې بیروبار وو او خلکو به چکر وکړ یا پارکونه تلل، هسې خوند یې نشته ده. یو خو تیل ډیر قیمته دي، باید دغه د پیلانې طالبان حکومت دغه تیرې ته به ډېره توجه وکړي او کرایم چې که شوې ده هم ولس ملامت نه نه، هم موټروانان ملامت نه دي. دلته مشکل دی چیرې دی؟ بیکاري ده. خدای دې وکړي دې مسئلې ته توجه وکړي. یو هغه خلکو ته وایم چې دا قرباني کړې ده، هغوخه به یې مستحقینو ته ورکړي. داسې خلک ما ولیدل چې غریبانان یې همسایګانې دي، هغوخه یې وکړله او همسایګانو ته یې پروس کال سږ کال ډېر فرق شوی ده. غوړه چې په مخته چې افغانان ته توجه کوله، هغه خې مستحقین ته ورکوله، سکه لږ هغه نه ورکی دا. او زه د خبر شوم یا
بل
نو
بل کې په دې اړه ته وایستم، تاسو ول چې بي وزلي، تاسو ول چې بي وزلي زیاته سوي ده. د یو سروي بیا د تیر کال په نسبت څومره لوړه سوي ده؟
څنګه شوي
مل د تیر کال په نسبت د څارویو بیا څومره لوړه سوي ده؟ د حیواناتو
بیا نشته، بیا چې په خلک پیسې نه لري، بیا کې مشکل نشته. د خبرو پیسو کې ده، مخته په پسلو کې اویا فیصد قرباني کوله، اوس په پسلو کې دېرش فیصد نه کوي. دا خلک مشکل دی، ما دومره نه قیمت شوی، خلک نشته ده. اوس که په قیمتی شولا ولی مقابل قیمتی کی خلق کار کی غریبی کی دس خلق دس لاس روپیے آمدن لری، لاس روپیے آمدن لری، ہاں سے پینسو روپیے او په الله لاس ویته ویل کومه کې دلته مهم کار دا ودا موږ ګوره د اختر خبرم دا ودا موږ مدن نه جوړ دی او وزارت مدن ورکی ولې خام مواد دلته باید پروسس کی دا ودا څنګه خپل ګوره په پټونو ټونو روان دي دا دلته پروسس کړي وای شو کړي وای څو ځوانان په کار دی ځوانان چې ځای مو او موجي کې پلاجي کې خپل ځای له لویي او تعلیم به کې درس وای دا به پاره سواد ملاش نست شي اسپینګره پلار اسپینسر مور به چی وکړي تانه پښتنه کو
ډیر مننه دا د تاسو نظر هم کور ودان مننه تماس نه د پروګرام د موضوع په اړه ک اوریدونکو مشخص پښتنې ولري چې ډاکټر صاحب هم پلان کړي هغه आवाज اوري ډاکټر صاحب ورسره بیرته تاسو ته راځو نور اوریدونکو کې پلان کې دوی ته به ورسو چې د پروګرام د موضوع په اړه چې د حفظ الصحه او روغتیا ساتنې اصول او شرایط ته پاملرنه کول دي پر دې موضوع باندې خبرې کوو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو ته تماس رخصتوي
السلام علیکم عصمت صاحب تا تا ټول افغانان او مسلمانان ته الله ربا ر پښتنه ته خپل عزیزونو ته غوته عيد مبارکي ورکوم چې تاسو کریږي
ډیر مننه تاسو دې هم د اختر دویم ورځ نیک مرغوي تاسو وړاندې زړه چې خلک د اختر په ورځو کې خپل حفظ الصحه ته څنګه پام وکړي
عصمت صاحب ما خو حواله ورځ زه افغان مهاجر یم په پنجاب کې او میګ اختر الحمدلله خطر شو مالونه خطر شي مهاجر اختر وو او خو الحمدلله چې چا اختر کړای وو الله دې قبول کو کچا نه وی کړایم خو چې څوک عصمت صاحب ما دا غوښتنه دو چې په زلزلې کې سیلابې کې افغانستان کې روغلو چې څوک شي دا الله دې جنات نصیب کو چې څوک ریغ دی او دې خلک نه به دماغي پریشانی ډیروي او ټول افغانان ورینه ته ما چې یو خلک سره چې څام کاری کړای شي چې څوک په سیلاب کې په زلزلہ کې متاثر شوی وي شهیدان شوی وي اته چې روغ وي چې یو خلک ته تسلی وکړي ور شي کا څومره امداد یې څرمنه چا اختر کړی وي چې یو خلک سره امداد وکړو او په دا کې به ښه خبره یو بس چې ملګری ته کار رسول خان ګلدوزی سلام او وروي چې محمد کاروان ته زابط خان ته مود سلمین اور اسی جمشید بو راره د ټول ملګری ته عزیزونه ته سلمین عید مبارکی ورکوم که ما جره به تاسو اختر وی قسمت سه
ډیر مننه بس په دې هله چې د اختر د غپاتې شی به په خوشاله سره تیر کړی بل اوریدون کې ایتورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام د روختیا سپارښتنو په اړه بحث کوو مهرباني
السلام علیکم سالی صاحب
وعلیکم السلام ربانی
السلام علیکم سالی صاحب شاس بخیر است
مننه کډ رادیو आवाज مې یو څه ټیټ کړه چې برته انعکاس کوي یا څه تاسو आवाज خرابې مې ربانی وکي د پروګرام د موضوع په اړه تاسو نظر غواړو چې وورو
ډیر مننه سالی صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب ته د اختر مبارک
وي مننه تاسو اختر دې هم نیک مرغه وي څوک د کوم ځای څخه متماس نیولې
خالد محبم د کندهار میوان بنت امر غامی رسیمس
bale په کندهار کې خلک څومره دغه مسایل ته پاملرنه کوي زیات وخت د اخترونو پر مهال روغتي چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي په دې خاطر چې د زینو ناروغیو د خپرېدو مخنیوي وسی یا هم خلک وکولې سي هغه روغتي سپارښتنه چې حکومتي چارواکو وړاندې کړي هغه په پام کې وساتي خلک څومره توجه کوي دغه مسایل ته
بله و ده خود سره لکه ده سلسه توجه خوی خوبی هم دستی خاص توجه نکی بیام شده نزفت پام که
کله چې خلګ اختری یا قربانی کوي دغه پاتیشون یا د کسافاتی د باندې چي شخیی څپ کوي
ده خود ده بس و ده کلاشه دی بس د سیلی رضای ورځي مثال د مشمان د لوب د ځای په یاد سي مثال نو د سنډي نو ورځي سلیر ورځي نه شدي و په خبر کې
ډېر مننه تاسو نظر هم ووریدل سو نور اوریدونکو کانی ډاکټر صاحب تورزو چې د پروګرام د دغه اوریدونکو پر دغه تفسیرو یا نظریاتو خپل نظر را سره څرګند کړی. ډاکټر صاحب اوریدون کې ایران زنګ وهلې و چې پلسګونو کسان یو ځای سوي دي اختره کړی دی. د په خبره چې روغتیایي سپارښتنې دوی په پام کې ساتي، څه فکر کوي چې دوی به د کوربه حکومت د سخت و قیودات له کبله مجبور سوي وي چې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي که نور مسایل به وي؟
مننه سلام سر زواب خلبانی ایران که افغانان دت یوز شویدی در خبر خبره ده. افغانان باید بیرون در وطن نه و داخل در وطن که اتفاق و اتحاد خاطر هستی او په شریکه با تدابیر و تصمیمونه و نیسی در خبر خبره ده. طبعا ایران که حکومت منظم ده او کنترولی تدابیر شته دی، هغه به دوی خمه خمراته ای خو سره ده هغه مدیر چلنجونه او ډیر تهدیدونه چې دی هغه زمونږ هیوادوالو ته په ایران کې اوسیږي متوجه دي. زه دې مشخص نه مجبور کې خبره کومه چې هغه ځوانان چې ایران ته ځي زموږ افغانان ځوانان ډېر احتیاط دي وکړي چې هغوی غیر دې نه چې د دغه په ورځو کې ځان په کوم مرض اخته نه کړي. په مجموع کې هلته په اوسېدو کې باید هغه دوی ځان وساتي، بالخصوص د احتیاط د یو خطرناک مرض نه. زموږ ډېری ځوانان چې متاسفانه ایران ته تللي دي د یو منظم نظارت د نشتون له وجې نه، زموږ د سفارت د ناغېړۍ او سستۍ د وجې نه به ووایم، یا په مجموع کې عام ولس کې د ډېر ښه نسبېدلو د امکاناتو د شتون د وجې نه افغانان داسې په یو قسم باندې په دویم یا درېیم خط کې اوسېږي چې هلته دوی هغه ځایونو کې اوسېږي چې هلته د حکومت نظارت کم وي، یا د کارګرانو چې کومې اتحادیې دي هغوی صحیح حقوق نه ورکوي، یا دا دي چې مثلا نور کوم سیهی نظارت باندې دوی نه ویني. به متاسفانه دوی په مختلفو اتحادونو بالخصوص د پوډر او هیروین او د دې په اتحاد اخته کې دي. ورونو ته زما دا غوښتنه خواهش مې ترې ده چې دغه مسایل ته ډېر زیات احتیاط وکړي، بالخصوص چې کله دوی د خپلو ایراني دوستانو سره دوستي کوي او انډیوالي کوي. زما د معلوماتو مطابق ډېر زیات ځوانان د ایران مخته دي او د هغې په نتیجه کې به زموږ افغانان هم تخته کېږي چې موږ تاسې افغانان هغه مثالونه دلته هم چې بېرته را وګرځي موږ تاسې وینو. دغه شتې دورونه دې زیات خیال ساتي.
بله ډاکټر صاحب، بله اوریدونکي یادونه وکړه چې په زیاتو ولایتونو کې هوا توده ده، په دې وخت کې خلک خپل شخصي حفظ الصحې ته څنګه توجه وکړي؟ کوم ټکي په پام کې ونیسي چې په د هوا په تودېدو سره د میکروبونو د خپرېدو مخه ونیسي، ځکه چې په دې وخت کې د میکروبونو د خپرېدو چانس زیات وي، که څنګه؟
بالکل بالکل سلام سلام ترما ما په سپارښتنه کې به یو خبر هم دا وی چې دغه اختر د سکاله لوی اختر په ګرمۍ کې راغله، ډیره شدید ګرمه هم توس د بعضي ولایتونو د حرارت درجه د 140 خو په منځ کې دي. دا نو د څه حالت دی چې چیرې موږ به دې کې احتیاطونه کوو یقیني سره، یعنی اپیدمیګان یو یو د هغې وباګان خپرېدل شي، بالخصوص ک زموږ تاسو یو خطرناک ضعیف عادت به وای ما غواړم چې موږ تاسو زناور حلال کو دا غوچ کما پیسې کلنی دی یا لری دی یا تلور غدی گندګی دا واخلو فقط د خپل مخ لری کو یو بل مخ دی واچو، یا کله کله موږ تاسو هغه د وبو مرکزونو ته نږدې واچو، کله کله په دیالو کې اچو چې دا ټول یو قسم باندې هغه را وینځه کې یو یو انتشار د مرضونو را وینځه کوي شي. بل دا چې موږ په دغه ګرمۍ کې ګرځو ډیر خمخه د اختر د ګرځېدو اختر څو په موټر کې سفر کوي، څو په ټرین کې سفر کوي، څو پیدا مزلونه کوي د یو کلي نه بل کلي د پاره زما سپارښتنه ده چې اوبه د دې وسکمایات د ډېر وخت چې دوی خدای مکه ضعیفه نه شي او ضعفتو نه کوي یا په تکلیف نه شي. نو بالکل د اختر په ورځو کې د نسبت ژم ته یا یخې هوا ته میکروبونو بالخصوص د هضمي د لارې د میکروبونو د خپراوي چانس ډېر وي. نو احتیاط دا پکار ده چې دغه ګندګي د قربانۍ او دا موږ تاسو د ښاروالۍ سره په همغږۍ باندې د ځینو ته ویسو چې کوم ته ښاروالۍ ټاکلي دي، دولت ټاکلي دي، یا د ټول ولس په اتفاق یو معلوم ځای د جلته ماشومان کوچنه ورځي غټان نه ورځي د اوبو د کویانو نه لرې دي، د جرون نه لرې دي، د هغه جوړونه چې ورته موږ وایو یا کاریزونه چې کوم دي چې هغې نه خلک اوبس کې د هغې نه لرې دي، داسې یو ځای کې نه وي چې د هغې اوبه په نور په کلي را نه شي، ځکه هغه همدغه اوبه بعضې وخت کې موږ تاسو پخکته کلیو کې لاسونه پیوینځو، پښې پیوینځو، او داسې پی کوو کالي پیوینځو. طبعا که دا میکروبي شي او چټره شي په ټول کلي کې دي اوبه د راتلو امکانات شته، دي ته ډېر زیات احتیاط او کوشش پکار ده چې دا کار ونه شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو شاهد یاست چې د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې زلزله وه، هغې نه وروسته په زیاتو نور ولایتونو کې هم د اوس سیلابونه دي او سخت اورښتونه روان دي. کله چې دغسې طبیعي آفتونه راځي په دغو او زیانمنو سو سیمو کې دروختیایي څارنې دغه امکانات هم کمیږي او هلته د کولرا په څیر د ځینو میکروبي ناروغیو د خپرېدو چانس زیاتیږي. څه توصیه کوئ تاسو دغو کسانو ته چې له خپلو موجوده امکاناتو په استفاده خپل روغتیا ته تر هغو چې دوی ته بیړنۍ مرستې رسیږي څنګه پام وکړي؟
ډیره مهمه خبره ده. زه خو وایم چې د دې لپاره یو خاص یعنی یو پکیج باندې کار پکار دی، په یو غټوله باندې کار پکار دی چې دې کې روغتیایي سپارښتنې په لیکلي شکل سره غږیز شکل سره او حتی مباشر یعنی نیغ په نیغ از منګه صحي کوم مبلغین چې هغه لاړ شي او هغه د هغې ځای اوسېدونکو خلکو ته د هماغې منطقې مطابق د هغې د ژبې او د عناناتو مطابق په دې باره کې پوهاوی ورکړي. ځکه هغه ځایونو کې چې زلزلې شوي دي سیلابونه راغلي دي طبیعي شکل سره هلته چې کوم د اوبو د ویش پوهانی کوم سیستم دی هغه خرابیږي، د زلزلو په نتیجه کې ویالې بندیږي، ډنډونه بندیږي او همدغسې د څارویو او د دې تړ ځایونه دا خرابیږي. د سیلابونو په نتیجه کې کوی انډه کېږي، ویالې د اندازې نه زیاتې ډکېږي، هغه نارمل چې کوم سیستم د کانالایزیشن دی هغه خرابیږي. د طبیعي شکل سره د خلکو بدرفتونه یا په حساب کې نارامونه دا خرابیږي. یو ګډوډي رامنځته کېږي. په دې کې زما په خیال باندې مهمه خبره هغه د اوبو د څښلو، د څښاک د اوبو ده چې د دې صفایي باندې باید ډېر فوکس وشي. الحمدلله نن سبا په افغانستان کې د اوبو د تصفیې فابریکې شته دي. بهتره دا ده چې خلک هغه د څه خبره پاکې اوبو وسکي، بوتلي اوبو وسکي، د ډنډ او د سیلاب د اوبو نه هغه ځای کې چې اوبه ډنډ شوي دي د هغې د څښلو نه خودداري وکړي. که بیا هم داسې ځي کې چې هلته د دولت مرستې ملا نه دي رسېدلي او موږ تاسې هلته بوتلي یا مقطري اوبه نه لرو، پاکې اوبه نه شو پیدا کولی او خلک مجبوریږي چې د یو کاریز نه یا د یوې څا نه یا د خول د اوبو نه استفاده وکړي، نو ښه ګام به دا وي چې موږ هغه اوبه چې د جوش کو او ویخوټو او بیا یې سړی کو او بیا یې وڅښو، دا به بهتره وي. دویم قدم که د خوراکي شیانو دی، مثلا که خوراکي شیان موږ تاسې باید ومینځو، صحیح ده چې موږ تاسې هلته مشکلات سره به مخ یو، بهتره دا ده چې موږ نسبت د دې په ځای چې موږ پاخه شوی خواړه د څو ورځو لپاره وساتو، خدای دې د تازه میوونه او د تازه سبزیونه چې هغه په اسانۍ باندې وینځل کیږي او تر ډېره ساتل کیږي دا غیر استفاده وکړو، دا به بهترینه وغزمن ګام دی تر څو چې حالت حالات نورمال کیږي او خلک بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. دغه یو سخت مرحله ده، په دغه کې باید موږ د زلزلې او د طوفان او د سیلابونو د هغه دویم ضرر نه چې هغه د ناروغیو د خپراوي په شکل باندې په ساحه کې کیږي دا غیر ځانو جوړو. دریم یو شی، یو ملګری د پنجاب نه زنګ وهلو ډېره مهمه خبرې ته اشاره وکړله، هغه رواني روغتیا ده، یعنی رواني ناروغي دي چې دغه سي د طبيعي افاتونو نه ورسته په سیمه کې خبريږي. واخیر دا د خلک موږ ورته پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسارډر وایو یا پی ټی اس ډی وایو، د ضربینه یا د افات نه ورسته خفګان ته خلک زی. زما په فکر باندې دا غي صحیح چې کوم روغتونونه دي، په روغتونونو کې باید موقت شکل سره تر څو چې دغه خلک بیرته عادي حالت ته راګرځي د رواني ناروغیو مشاورین هغه استخدام شي او دغه خلکو ته بالکل باقاعده یو یو کس سره د دغه آفت د رواني ضرر د کمولو، د رواني فشار د کمولو په باره کې هغه سره نازمه مشورې ورکول شي چې څنګه دوی خپل هغه رواني فشار راکم کړي او تشویش راکم کړي او هغه کوم ضربه چې رواني دوی لیدلې ده په هغې په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. یعنې داسې طریقې شته دی چې خلک رواني ډاکټر صاحبان یا سایکولوجستان یا سایکاتستان د هغوی سره کینی، هغوی ته دا خبره وکړي، ورته تشریح کړي د نورې دنیا آفتونه او تشویشونه او تکلیفونه ورسره مشترک کړي، د وتو لارې ورته وښيي، خپل هغه کس کې هغه ذهني فشار تشویش کمیږي او د راحت احساس کوي. دغه هم د زلزلې نه وروسته د دېم قدم کې چې دی دا یعنی تاثیرات کوي او باید دې ته هم موجوده روغتیایي سیستم چې هلته موجود دی باید یو قسم باندې جوابګوي وکړي او خلک هم کوشش وکړي چې د هغه رواني د اقتصادانو سره او متخصصینو سره کینی خپل ستونزه ورسره شریک کړي، خپل خفګان ورته شریک کړي، خپل درد ورسره شریک کړي، هغه خپل غم ورسره شریک کړي. دا چې دا خپل غم سپوري، دا خپل درد سپوري، دې سره د خپل زړه په ذهن کې هغه هغه چې کومه فشار دی هغه دمپنګ کې دی هغه راکمیږي او دې په خپل لکس کې آرامیږي ورسره.
ډاکټر سمخ کې کابل څخه اوریدونکو د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه چې زیات کسان اته د څارویو درنیولو وس هم نه لري. موږ په دې اړه راپورونه هم درلودل. د طبيعي آفتونو مسلې ته تاسو هم اشاره وکړه چې د افغانستان په زیاتو برخو کې لا هم ځینې کسان بې کور دي، تر اوسه پورې خپل اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. چې دغه سي وضعیت وي، خلک دغه د تشاک او بت څنګه پاکولای شي؟ ځکه چې لا هم ځینې کسان د ویالو یا د سیندونو د اوبو څخه د تشاک د پاره استفاده کوي، دغه اوبه څنګه پاکې کې دغه کم امکانات چې دوی په واک کې لري؟
مننه صالح زما په فکر باندې الحمدلله وبوي مچ وس زرنګو ساس د عبود توزیع سیستمونه چې دی غډیر دا سی هغه دی یو قسم باندې انفرادي شوی دی او دا یو مثبت هغه دی د کولرا او د نورو هضمینه روغی په مخنیوي کې لکه په خبره سی و چې یو دند به موجود وو او هغه نه ټول کلی وبوړلی یو کاریز به موجود وو اوس الحمدلله دغه خیریه موسسه په مرسته یا د بعض خلکو په خپل کوششونو باندې ژورو تاګانو یو سیستم په شوی دی چې اوس تقریبا هر بلاک به ومار کلی ځان ته وبلري او هغه اوبه زیاتره خاري سیمو کې د ځمکې د ژورو تلونو نه راپورته کېږي چې هغه زیاتره پاکې دي د دې په څنګ کې په کلو کې هم تر ډېره حده پورې که څه هم خلک یعنی د آزاد اوبو نه د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي خو په هغه کې به فایده ده چې هغه اوبه ډېرې زیاتې دي حجم یې ډېر زیات دی که ګندګي ورته هم کېږي یو کس ته دومره ګندګي نه رسېږي چې هغه ناروغ دي نو هغه نه هم خلک صحتمند پاتې کېږي ډېر خطر په هغو سیمو کې دی لکه فکر وکړئ چې اوس مطلب یو ځای کې مشترکه یوه ډیګۍ ده او ټول بلاک ته یا 50 کلو ته یا 100 کلو ته اوبه ورته چې چیرې دغه ټانکۍ یا دغه ډیګۍ دغه ذخیره د اوبو ګنده شي د دې امکان شته چې بلک ناروغي رامنځته شي یو کتلوي ناروغي رامنځته شي 100 کسه 200 کسه 500 کسه رامنځته شي نو اوس الحمدلله د پخوا غوندې که څه هم موږ پیښې لرو سپورډیک پیښې ورته موږ یو نیم خال خال پیښې لرو خو هغه زیاتره هغه ساحه کې کنټرولېږي داسې نه کېږي چې په یو ځل باندې ډېر زیات خلک اخته شي په خو وروستیو کلونو کې الحمدلله الحمدلله موږ ډېر خطرناک مثالونه نه لرو زما په فکر باندې د فوا دایمي وزارت په مجموع کې او نور د کلیو پراختیا وزارت په مجموع کې ډېر کار کړی دی د او صحي اوبو په تحیه کولو کې زه ډېر د دې نه مشکور یم ډېره مننه چې کومه چې ارزه کې اوس پاک پمپ شته دی پاک پلاسي بمب شته دی او پاکې اوبه خلکو ته رسېږي بیا هم که څوک داسې یو ځای کې اوسېږي چې هغه هلته لاسي بمب هم نشته دی او ژوره څه هم نشته دی او ډېر لوی سیند نه دی وړوکی غوندې یو حوض سیستم دی چې هغې کې یا حیوانات ورسره دوی سره ګډې اوبه څښي یا به کې څوک حیوانات وینځي یا به کې جامې وینځي وایي نه هلکې خلک ترې د څکلو اوبه په حیث باندې استفاده کوي بهتره به دا صالح صاحب چې هغه کې دا یعنی جوشي کې وي خوټوي دا بهتره لاره ده زما په خیال باندې بهتره لاره هم دا ده چې وخوټول
بله ډاکټر صاحب یو خو خپل شخصي حفظ الصحه ته پاملرنه ده یو هم د چاپیریال صفایي ته مخکې اوریدونکي وویل چې په ځینو کلیوالو سیمو کې خلک چې کله اختره یا قرباني کوي د څارویو په تشینو لري ځای کې یا په کثافاتو کې اچوي چې هغه چاپیریال هم ککړی وي او له دې سره ګڼ نورو کسانو ته دغه ساري ناروغۍ خپریږي ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک په دغو پاتېشینو څه وکړي
زما په فکر باندې خو یو فرهنګ خاري صفایي رامنځته کول پکار دي الحمدلله سږ کال زه چې په کابل کې اوسېږم تر ډېره حده پورې کابل ښاروالۍ په دغه کار کې تر ډېره بریده پورې کامیاب و دا اختر نمخ کې تقریبا دوی د څارویو د لپاره خاص مرکزونه ټاکلي وو چې پاره کې خطرې خصېدل او تبن هغه ځای یعنی یو خاص ګوښه ځای وو تبن خلونو مېن چې خو بیا هم نسبت د عام لارو نه چې په 13 کلونو کې وو عام لارو کې به هر ګوټ کې به څاروي خصېدل آزادانه او ساتل کېدل به نسبتا ځایونه محدود وو یو دا ګامو دویم تر ډېره حد پورې د خاروالۍ پرسنل په دې اختر ډېر فعال ښکارېدل یعنی تر ډېره حد پورې خار پاک وساته دا یو ښګام وو او طبعا په هغه ځایونو کې چې د خاروالۍ رسیدګي ورته نه کیږي به تر دا چې څوک لیوال سره یو ځای شي او دا د څارویو چې کوم د ګندګۍ او بقایا د لاسګاډ یو شي کې واچي یو هغه مرکز ته ورسې چې کوم کې خاروالۍ تقریبا د خاروالۍ هغه د ټولۍ په منظم شکل سره د شپې انتقالې یو خاص ځای ته او غلطه به دفع کوي خدا دا چې موږ تاسو یعنی هر افغان د خپل کور د خپل کلی هغه صفایي ته خیال وساتي او خاروالۍ کارونه غړي چې دا خاروالۍ به ګینه د پاک ساتي دوی دې پاک وساتي هغه ځینې ته دی ویسي چې د خاروالۍ نه وړي چې کم از کم د اوسېدو د ځینو نه 200-300 متر لري وی او نور اوسېدونکو حالت نه وی یعنی د څه باید ونه شي چې موږ یو کوروالۍ ویسو هغه خپل کور نه 100 متر لري بل کور خاصه واچي او هغه راوړې زموږ د کور خاصه واچي نه دا فرق باید ختم شي هغه آزادو ډاګونو او آزادو مریض ساحو ته چې مربج لګي یال تواته ول شي او که امکان ولري بهتره ده چې هغه ته کنده وي ستر شي او په کنده کې دفن شي بهتره لاره ده دا حتی د کور په مخکې کې ده چې کڅوګ د کوم ځای نه لري چې لري ورته انتقال کې بهتره ده دغه ګندګي ټول راټول کړي یو متر کنده ورته وبس چې خاص خي حتی دا انده کې د زراعت لپاره هم فائدہ کوي د بوټو د شنه کېدو لپاره او د دې سره په څنګ کې د ساري ناروغي د خپراوي مخه به انشاءالله تر ډېره حده پورې موږ تاسو نه ولي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، بیا هم تاسو ته وخت درکوو. یوه وقفه لرو، هغې نه وروسته د پروګرام د تماس شمیرې اعلانوو، بیا به یو څو اوریدونکي راواخلو.
ازادي راډیو پلانډو څپو،
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. روختیا د ژوند شتمنی ده. نن د صحي افضل صحي روختیا ساتنې مسلې باندې خبرې کوو. اوریدونکو زنګ وهلې، مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
سلام سلام سلام، نو قبول کړه او د لوی اختر مبارکي به قبول کړه. د لوی اختر دویم ورځ مبارکي تاسو تاسو ملمت ټول ملت مبارکي وایم، خدای دې خیر اختر کړي.
تاسو دې هم اختر نیکمرغي، مهرباني.
تشکر. درس موضوع متاکل ده. مخکې دغه حفظ الصحې ته چندانی پاملرنه نه کېدله، اوس الحمدلله باوجود دې چې اوس هم په قراو قصباتو کې چندانی پاملرنه نه ورته کېږي، ولی خلک آگاهي چندانی نه لري. باوجود دې چې آگاهي به ورکول شوی، خو بیا هم آگاهي خلک چندانی نه لري. نو موږ خو الحمدلله په مرکز کې اوسېږو، زره ووتلم د نن موږ نابینا خلک هم کله کله ډاکټر پرز ګرځو، زه خو خپله چندانی نه ګرځم، خو راوزه مجبور یم. نو نن راووتلم تزمور ترکور چې راووتلم، دلته یو چا د خپل د اختری د پسمانده د پازیله مواد غورځوي، نو بو یې کوي. ما چې یو چا ته وویل خپل زوی ته مال دا څه کوي، یل دا د پلانې غورځولې مال ور سورداري کوي، دا پټ ک تا ته هم فائدہ ده، موږ ته هم فائدہ ده، و ټوله علم ته فائدہ ده، همسایګان ته فائدہ ده. نو اوس ان شاء الله تعالی موږ د پاک اوبو سم برخمن یو، یو چې هم سم ده الحمدلله. د ډاکټر صاحب دوه پوښتنې دي. اول پوښتنه خو مې دا ده چې دغه حفظ الصحې چې که یو سړی د خپل حفظ الصحه مراعت نه کړي، د دغه د حفظ الصحې د نه مراعت کولو څخه په د موسمي ناروغیو کې کومې ناروغۍ خورېدلی شي، نورې کومې ناروغۍ خپرولی شي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې اوس خو د غوښو د خوراک وخت دی، یو انسان باید څونه غوښه وخوري چې نه ده ته تاوان وکړي او نه په آینده کې تاوان ورته وکړي؟
ډېره مننه ستاسو پښتنې ډاکټر صاحب، اتمن له ځان سره ولیکلې. بل اوریدونکو که په لاین کې دوی ته به ورسو، د دوی نظر به هم واخلو، بیا به وروسته ډاکټر صاحب عزت الله حمید خپل نظر ور باندې څرګند کړي. اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن د شخصي حفظ الصحې یا روغتیا ساتنې پر مسله خبرې کوو، چې د اختر په ورځو کې خلک دې مسلې ته څومره نور پام وکړي. دا ورډونکو تماس متاسفانه چې پرې سوی دی. دغه شیبه زموږ دوی نړیوالې شمیرې فعال دي. یو شمیره مو د 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 1501. د واتس اپ شمیره مو د 0020211420 1501. هغه ورډونکو چې اسکایپ کاروي کولای شي چې د اسکایپ لاري هم زنګ را وهي ادرس دې رادیو ټکی ازادي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصتوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني تاسو आवाज اورو.
روجان جوړ بيدار په خیر خیرت کړی د اختر جو بس روجي تروي ته ته کوم ساجان غجان حساب شي.
ډیر مننه. بس تاسو دې هم اختر نیک مرغه وي. مهرباني وکړئ تاسو आवाज اورو.
ډیر مننه. سبا کس نه سبلا چې
ات څنګه زې به आवाज مې یو څه خراب سو.
ما دا غوړم روجانه
आवाज یو څه خراب سو، یو څه ځای ته تغییر ورکې ممکن.
وسته سو روجان، و سم سلو،
و سم سو اوس مېرباني،
اوس به سم سو ان شاء الله.
و سم دې
دغه په برابر مخونه ځه شې کوي کنه چې دغه کوم نه روغیش مثلا مثلا غریبږي چې څنګه ښه شي. دا چې مثلا پرنګ کابل کې ترمن پوښ مثلا دا چې کوم ساروي په څلور کارو خرځېدل دا کوم مثلا نشي کوم ځکه چې شپه راځي یا مثلا کله اختر یم مثلا سره په سیوی کې په چړې کې غوځوي په کوڅو کې غوځوي علاوه تک د څلک په سر د کور مخته مثلا کې کوم ساروي راځي چې وایي کده ویني ترې کله د عوام له سره کړی دا نه دی ته نه پوهیږي.
بله چې زه سپ تاسو ته
وایم ځکه چې کله مراد کې
څه نه راځي
چې د نورو نه څه دې ما یوز
ستاسو آواز سم نه راځي، خو دغه مره پوسول چې کابل کې ځینو کسانو خپل د څارویو پاتې شونی په هر ځای کې غورځولي چې چاپیریال کړکړ کړ یا چټل کړ دی. په دې اړه ډاکټر صاحب مخکې هم خبرې وکړي، خو د مخکینی اوریدونکو د پښتنې په تعقیب بیا هم ډاکټر صاحب خپل نظر څرګند کړي. تخنیکي همکاري شریک کوي چې بل اوریدونکو نهسته. ډاکټر صاحب تاسو تر زو هم دې مسلې باندې اوریدونکو خبرې وکړي، یو اوریدونکو بل هم راخلو چې تماس یې پرې نیسي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده دا وريدون کې تماس پرې سو. ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هم راځو. دوه اوریدون کوم دغه د فضله موادو یادونه وکړه چې خلک هر ځای غورځوي. یو ور بیا که تاسو هم دغه خپل خبرې یا تکراروي یا نور سپارښتنې دغه کسانو ته لري مهرباني.
مننه حاجی صاحب، مننه اختر ورکی ویلا کور ودا ډیر مننه تر کومه دا چې ګرځي او دوستانه حوال اخلي بیا کور ودان او ډیر ښه ګام اخیسته دی. هغه یادونه وکړه چې چا پاتې شو دي د قربانۍ غلط ځای کې چولی او خلک یې اذیت کول ازارولې دی. تعقیب وکړه، دا د مشرانو دنده ده. زما فکر باندې کده کلی مشران ملکان او صاحبان هغه خپل حیثیت او خپل رول په دې باره کې استعمال کړي. زه امید لرم چې په صحه کې به د سزا پاتې نشي چې هلته به ګندګي او غلطي موجوده وي. همدا زموږ اساسي ستونزه همدا ده چې موږ خپل داخلي کورونه ډېر صفا لوکس او مزین ساتو، قالینو باندې فرش ساتو، خو د کورونو مخې د کورونو ویالې مخې ته ویالې او ایرانو د هغې د صفایي خیال سره نه یادي چېرته دغه مخې ته زه ډېره مننه ترې کومه. او دا چې بیا غزه ختمه کړې ده او صفا کړې ده یوه ساحه که ټول سپینګري دغه کارونه وکړي ټول وطن به پاک او صفا شي او زموږ اساسي نوم به په نړۍ کې مزلېږي او په داخل کې بم له ناروغي باندې خلاص شو. کوم ناروغي پیدا کیږي چې تاسو په څنګه وکړو؟ اځ تر محترم معمولا چې کله موږ حفظ صحه او مراد نکو په اول قدر کې موږ تر هضمي ناروغي پیدا کیږي اسهال او نس ناس او استفراقات او تبي دا هم په اول قدر کې پیدا کیږي. هغه نه غیر بیا کوم مطلب نور شخصي حفظ صحه د وجود صفایي خیال نه ستل شي جلدی ناروغي ډېره پیدا کیږي. یعنی انسان باندې دامي راخي جو دا کسي طبعا نور حفظ صحی کې مثلا سړی په ګنده ماحول کې د بویونو او دودو او دوړو په ماحول کې سړی اوسیږي او صفایي ته خیال ونه ساتي، ماسک وانه چي، یانو زکامونه او ریزشونه سینه بغلونه او تنفسي ناروغي حساسیتونه نفس تنګي پیدا کیږي. دا نو دغه ګندګي په نوې پورې اړه لري. معمولا د خنن سبا ورځو کې د ګډې ناروغي ډېرې زیاتې دي، خلکو ګډې ګډې ودی شوې دي. دویمه پوښتنه چې د زوی څومره غوښه وخورو، دا نو زما په فکر باندې لږ فرق دی. انسان په ضرورت پورې کې یو سړی ضعیف وي، لاغر وي او کم اشتها وي ډېر غوښې ته ضرورت شته، او هغه سړی چې هغه چاق دی او د وینې غوړې لوړ دي، شکر لري، هغوی ته نو بیا ډېر خوراک په کار نه دی. د زړه تکلیف چې لري هغوی ته ډېر خوراک نه دی په کار. بیا دا دې پورې معلوم دی چې موږ د دې سره په خوا کې چې موږ یوازې غوښه خورو، آیا غوړي هم ورسره خورو که نه؟ دا یوازې وچ غوښه د کباب شوي او که نه دا موږ به غوړو کې پخ کړو، د هغې سره خو هغه غوړي موږ خورو. بیا د دې سره په څنګ کې چې موږ مثلا دا وخورو، ورپسې شاته بیا خواږه هم خورو که نه خورو؟ خلک ډېر وروسته څوک کیک خوري، څوک ځلوبۍ خوري، څوک کلچې خوري، څوک چاکلیټ خوري، دا خواږه دي. یعنی د وجود ضرورت چې دی په بنیاد کې درې شیونو ته ډېر دی، یو غوښو ته، خواږو ته او غوړو ته. نو که چېرې دغه د غوړو او د خواږو برخه یې لږ کمه وي، بیا سړی غوښه ډېره خوړی شي. او که چېرې ورسره خواږه هم ډېر خوري، غوړم ورسره خوري، بیا پکې یو ښه کاسه غوښه هم خوري، بیا ضرر کوی شي، زیاتېدی شي، تاوان کوی شي. زما په فکر باندې ښه دا ده چې سړی ځان کنټرول کړي او د معمولا چې ډېر زیات اسراف وکړي د نیمې کیلو نه د نه زیاتې ښه خبره دا ده چې د 10 ګرامو یا د 10 ګرامو په حدودو کې که یو سړی په یو وخت کې ځان کنټرول وساتي، دا بهتره اندازه ده.
ډاکټر صاحب،
خوراک بیا په میده باندې بوج راوستي
بل همدغه یو څوک چې تر حد زیات خوراک کوي، هغوی ته بیا څه لارښوونه کوي چې څو ساعته تر خوب مخکې دغه خوراک وکړي، او که خوراک زیات کړی وي تر خوب مخکې باید نور کوم فزیکی فعالیتونه وکړي چې هغه خواړه تر یو حد هضم کړي؟
مننه، بالکل. زما په فکر باندې ثالث محترم د خوراک په باره کې همدا توصیه دی، انټرنیشنل نړیوالې توصیه چې په مختلفو طریقو باندې زمونږ استاد سره شریکیږي یا د ډاکټر صاحبان د خپلو اوریدونکو خپلو مراجعینو سره شریکیږي، هغه همدا دی چې خوراکونه په کار دي په وقفوي شکل سره. یو ناڅاپي باندې ډېر خوراک نه دی په کار. مثلا که موږ یو غرمه کې دوه کاسې غوښه خورو، یوه ډکه خورو، ښه دا ده چې د هغې درې میاشتې سحر کې پکې په سبناری کې وخورو، بیا په غرمه کې وخورو، بیا مازدیګر ښه وخورو، بیا خپتنبزې بخي، او نه چې په یو ځل ډېره وخورو، هغې سره د معدې توسعه رامنځته کېږي، د معدې تېزابیت زیاتېږي، د معدې د زخم او د معدې د حتی د شکېدلو پورې امکان شته دی. ځکه هغه هم یو کپاسټی لري او ظرفیت لري. خدای دې دا بار بار په یعنی په وقفه یې شکل وخلل شي. کدی سره په څنګه د خوراک اغه نو هم ډیر فرقي. مثلا بعضی خلک خالص واز دي خو دې په سلم مخری دا ډیر خطرناک دی. بعضی خلک دا دې کوي چې مثلا کباب پوخ کی کباب پوخ کی خو نیم پوخ یاره کې میکروبونه انسان ته لای شي، مختلف میکروبونه انسان ته ځي. بعضی خلک تشي غوخي خوري بس دا یو ډیر چې هم دا وخت غوخو دی نه به کې میوه خوري نه به کې سبزی خوري نه ور سره مستی او یا نور هضم شي ته اون کې شي نه خوري دا هم خطرناک دی. او ستا خبره بعضی خلک خود داسې وشي چې ډوډۍ وخوري ځان درد کوي او بسې ته ډب چپه شي. دا ټول هغه د معدې محتویات چې دي او هغه مرې ته راځي، یا تر ستوني او خولې ته راځي، دا هغه د مرې د تکلیفونو سبب ګرځي. بهتره دا ده چې نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې سړی د خوراک نه بعد دواره تنملي، او که امکان ولري لس تورې پنځلس دقو دپاره یو ارام ګام وهل یا داسې یو بل تمرین چې هغه په ناسته یا په ولاړه یا په خواره کېږي، دا بهتره ده تر څو د هغه د معدې هغه کوم ډکه شوې برخه چې د هغه ښکته کولمو ته لاړه شي، معدې خوله او یا هغه کوم سپینکتر چې ورته وایي هغه کنټرولي ساحې هغه رابندې شي، او کله چې بیا استراحت کېږي تمرین چې د معدې هغه خوراکي مواد هغه بېرته مری خاطر نه شي. نو نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې وقفه زما په خیال باندې په دې کې پکار ده.
بلې ډاکټر صاحب، لکه ما چې د پروګرام په پیل کې یادونه وکړه، د لویو اخترونو پر مهال د کانګو ناروغي د خبرېدو په اړه زیات بحثونه کیږي، په دې اړه څه معلومات تاسو ورکړي چې ولې؟
مننه. کانګو یا کریمن کانګو هیموراجیک فیور چې واقعا یو جنجالي شی دی، الحمدلله په وایم زمونږ د انتالي روغتونونو نن سبا په دې کې کافي د تداوي تجربې لري. خو زه بیا وایم چې هلته لا هم زمونږ د وینې د ګونیشن سیستمونه هلته ډېر زیات فعال نه دي. هلته مونږ ښه قوي د بانک د وینې د بانک مرکزونه باید ولرو چې هغلته همهغلته په موقع باندې هغه کسان چې هغې ته خونریزي پیدا کېږي باید هغوی ته مونږ وینې ورسو، که هغه سپینې وینې ته ضرورت وي، که سرې ته ضرورت وي، که پلیټلیټس ته ضرورت وي، هغه باید مونږ ورته آماده کړو. نو هغې دپاره خو په کار خدا وه چې مونږ د اختر نه مخکې دوستانو سره خپلې توصیې شریکې کړې دي. بیا هم مونږ د رسنیو د لارې یو هدف پورې کوشش کړی د سبانو دوستانو په دې لازمې لارښوونې وي د نړیوال روغتیایي سازمان ډبلیو ټو او نورو طبي غوره مرکزونو د سپارښتنې مونږ شریکې کړې دي. هغې کې بهتره همدا ده چې امکان ولري څاروي حلالېدو په وخت کې سړی دستکشې واچوي، جورابې واچوي، یا د خپلې پیسې په جورابو کې بندې کړي، او چې کله څاروی حلال شي ترمنه یعنی یا ښخه شي یا ایسته ګزاره شي، کله کله سپری کول پرې پکار وي، او چې کله سړی د حلالې نه فارغه شي نو بیا ښه دا ده چې ولامدي او هغه جامې هم په یو هغه کې واچوي، د په یو لګن کې واچوي، یو قسم باندې یعنی تعقیمی کې پاکی کې صابون یو منځي یا شامپو منځي یا مرته واچي، دا به بهتره د ځان نه لري. ځکه دا معمولا د دې په منځ کې یو وړې کني یا سپګې غوندې وي، هغه انسان چې هغه نه دا وایره انسان ته ځي معمولا وینه هم دومره منتنه نه وي، یعنی ډېر انسان هغه سروه په خپله تخته شوی نه هغه سپګې نه انسان ته ځي. نو ښه خبره ښه هغه هم دا دی چې سړی په څارویو باندې غیر ضروري تماس ونه کړي. بعضې خلک غیر ضروري په څاروی باندې لاس کش کوي، سپریږي پې یا ریګه کې د نساکه سور سره خلی یا چپی دا هی نه دی، یعنی خدای دې چې د ښکښواچی او لاسونه نستوري په دسکرش کې باندې پخې په جرابو کې باندې کې بوتانو کې حلاله وشي، او بیا دا غین نه حلالي نه وسته سره چې فارغ ځان تا کوم دې تر څو وجود باندې هغه کنه ناشته وي چې هغه پات کشي او ختم شي. دا یې خېته دې کې دی. بیا هم که څوک اخته کیږي بیا نو ځواني ورته په کار ځواني دا چې هغه ته موږ لاړو دوستان یاران ته وینه ورکو، هغه ته ډیره زیاته بار بار وینه لګیږي، وایي چې لاړ شو وینه ورته ورکو دا غوښ غنو شو. دا به خبره
ملي ډاکټر سي په نور نړي کې دغه سروي چې خلک بیا د غوښ څخه استفاده کوي په بیل بیل مراحل کې واکسین کیږي او څارنه کیږي، ستاسو لار شوونه څه ده چې په افغانستان کې کچیر دغه سي مرکزونه وي هغه په دې برخه کې کوم ټکي په پام کې وساتي؟
ای زما په فکر باندې خو لږ سخت ښکاری. افغانستان کې د حیوانات واکسین کول لا هم ډیر دود نه دي، لیونی سپیناروغي لا هم موږ لرو، نور زکامونه یا رزونه چې هغه د غواګانو ټکسو او نور د زناورو د لارې په مثلا انسانانو ته راځي لږ وخت پکې شته دی. خو د واکسینولو نه مخکې زما په خیال باندې بهتره لاره او لنډه لاره چې دا هغه همدغه د مناسبو ان تدابیر نیول دي، بالخصوص د قصابې په وخت کې دا ډېر ضروري خبره ده چې دغه ته توجه وکړو. واکسینونه ډیر زیات افیکټیو واکسینونه موثر واکسینونه دغه مرزونو لا وسه پورې راوتې نه دي په نورو دنیا کې هم لا راوتې نه دي چې موږ وایو چې هلته واکسینونه شته دی او موږ یې راوارد کړو دلته یې شروع کړو دود کړو لا دغه ډیر موثر واکسینونه دغه ناروغیو لازم لاس کې دي.
ډاکټر صاحب په دې خاطر چې خلک حفظ الصحه په ټول هیواد کې رعایت کړي څه توصیه کوي چې دغه مسله باید ماشومانو ته حتی په مکتبونو کې له لومړۍ ورځو پیل نسی لکه نور نړۍ؟
ډیره ضروری ده، ډیره ضروری ده مکتبونو نه صابونه خو د ځوانانو یا د آینده نسل کلیګانې دي زمونږ ساسي په لاس کې دي. موږ غواړو چې موږ روان جنریشن څنګه شیپ کو څنګه جوړ کو نصاب ته په روغتیا ستارختل جدي دول سره باید داخلي شي لاول صنف لاول حتی دا غینا مخکې د آمادګۍ د تیاری ته کوم صنفونه د ټولګي دي هغه کې باید داخل شي. زما په فکر باندې کله چې ماشوم مکتب ته ځي د التزلاس وینځلو سیستم باید موجود وي، تشنابونه کې د حفظ صحي سیستم باید موجود وي، استادان هغه ته عملی راهنمایي ورکړي ځکه ډېر مکتبونه کې ماشومان کو د کستانونو یا ولکتونونو کې وي هلته لاس وینځي هلته پښې وینځي هلته مخ وینځي غاښونه برش کوي. دا ټولې طریقې بهتره انداده چې د نصاب د لارې نه د تدریسي سیستم د لارې نه د خلکو په ذهنونو کې د خلکو په عادتونو کې باید کېنول شي. مکتبونو کې د صفایي کمپاینونه وخت وخت په کار واچول شي، هغه کاغذونه چې ماشومان هلته غورځوي هغه نورې څوک د کیلې پوستکی غورځوي چا پاپل خوړلی د هغې کاغذ غورځوي د هغې د صفایي کمپاینونه همدې د خطر دي چې محیط پاک وساتل شي. بعضې مکتبونو کې زه وینم دا جنکۍ بالخصوص تکړه دي، یو ځل راولګي خپل ټول مکتبونه مینځي، څوک شیشې پاکوي، څوک کړکۍ پاکوي، څوک دروازې پاکوي، څوک ټول سیستم پاکوي. دا ډېر بهتره کارونه دي. د دې سره په څنګ کې بعضې ټولنیز سازمانونه زه وینم چې هغوی کله کله د صفایي کمپاینونه کوي. دیمکسکاپ نوم ټولنه زه بار بار د هغې شاهد یم چې هغوی بازارونه پاک کړل، کلي پاک کړل، خپله وګرځېدل، یو قسم باندې بیداری د صحت رامنځته شوله. زه د دغې شیانو په خط کې یم چې په نصاب کې او په ټولنه کې د صحت یوه هوا ولګېږي، یو صفایي رامنځته شي، ځکه که هر وګړی په دې کې برخه وانخلي زه مطمئن یم چې یوازې دولت یوازې د عامې روغتیا وزارت یا یوازې د فوایدارې وزارت یا د کلي د پراختیا وزارت د غزر یا دوه زره پرسنل هېڅکله دغې ستونزې ته رسېدګي نه شي کوی تر څو چې هر افغان په خپلو کړوړو کې تغییرات رانه ولري. د صحت په اړه چې د دوی کومه عقیده ده چې هر څه الله پاک کوي د دې یعنې داسې نه چې سره وایو چې زه هر خی کومه ګندګي به کوم نه که مریض شم الله به مریض کړم، نه، موږ به صفایي کوو. الله پاک موږ ته ویلي دي چې تاسو صفایي کوئ، چې کله صفایي وشي او هغه د بعد موږ مریضیږو نو بیا موږ ملامت نه یو وخت چې موږ خپل محیط ککړو، خپل ځان ککړو، خپل اوبه ککړو، خپل هوا ککړو او لاسپیکرونه بې ځای چلانه وو چغې وهو پنځو روپو الوګان واخلې او کچالان واخلې او ټول خلک آیس کریم واخلې او ټول کلی لړزو. دا خو نو تمن رواني فشار هم پیدا کیږي او ذهني او بدني او ناروغي هم پیدا کیږي. دا نو بیا څنګه دا تصورات خدا ده چې په یعنی سب دلاري بالکل حل شي او ورته توجه شي.
بلې ډاکټر صاحب، په اخر کې به دا سوال وکم چې آیا د کورونا وبا دغه راز د نورو دغه سي ساري یا خبرېدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره خلکو ته دغه سپارښتنه کوي چې فاصله ساتل او لاس نه ورکول ضروری دي که فکر کوي چې دا ستونزه د پخوا په نسبت اوس حل ده؟
نو سره که زما په نظر باندې خلا اپیدمي ختم نه ده یا پاندمي چې دا معمولا وي دا پاندمي نه شي دا دوه ډول ختميږي کنه. یو ډول دې ختميږي چې واقعا وایرس د منځ لاش ناروغي ختم شي، یو ډول دې د منځ دې چې خلک په قصه کې کیږي نه لحظه واه خلک باندې موږ هغه ختم وږي په قصه کې کیږي نه بس چې وشي وشي به تر دا ده چې هغه ځکه چې غیر ضروري تماس ده څه نه اروه پروت نه ضرورت شته چې موږ هغه ماشومان عمر ولور سره کینه او حمله خزم ور شو سره کینه بل امر شي غیر ضروري تماسونه یا نه روختون ته زوی یو کس ضرورت یې پنځه نورې ځان سره همداسې روان کړي دي. نو بالکل زه اوس پورې د اپیدمي څپې چې دي هغه وخت په وخت باندې تکرارېږي. همدغه کرونا ته مشابه ناروغي باور وکړه دوه میاشتې درې میاشتې بعد زموږ کلینیکونو کې رش جوړ شي همغسې اعراض وي، خو چون خلک عادي وي او مریضي شدت نه وي موږ ورته د کرونا پی سي آر نه کوو، کووډ 19 پی سي آر ورته نه کوو، موږ ورته همداسې اعراض وي تداوي کوو. حتی کله خو ورته وایو نه چې ته کووډ باندې اخته یې نو بس ورته وایو چې تاسو نه خوږیږي دوا ورته ورکړو سړی ښه شي. نو اوس هم هماغه تدابیر دي او هماغسې احتیاط پکار دی ځکه دغه د دې ناروغیو دا بچی چې دا میوټیشن کې یعنی بدلیږي دغه د کورونا په نسبت متدل دی د خلک نه وجل خو که دا غي نور بچی او مثلا پیدا کیږي شاید هغه خطرناک وي هغه کسان چې د زړه ناروغي لري د ګردو لري د جګر لري د سږو ناروغي لري کرو خلک خراب نه کی دغه خلک خو بالکل خرابې دوی د ډېر احتیاط وکړي دغه فاصله دې وساتي
ډېر مننه ډاکټر صاحب عزت الله حمید چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مور سره برخه واخیسته په دې پروګرام کې موږ نن پر دې خبرې وکړې چې خلک د اختر پر مهال خپلې روغتیا ساتنې یا حفظ الصحې ته څنګه پاملرنه کولی سي او کوم ټکي په پام کې وساتي
پتر پلاولا